وایس اف امریکا ڈیوا پدی ٹی وی خبرونه کې دته زر رحمان بنره سړي مشي وایم نن د ګل روز دا د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنیمې او د امریکا په سر ښار واشنگټن ډی سي کې د ورځې یو بجه ده نن خبری خبرونه کې دته یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو خو ځینې مهم خبرونه د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف په ضد د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمان ولی دی کچری د مارچ په وخت سره ګډوډې وشو نو ذمہ وار به حکومت وي بل خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولی دی مخالف ډلو ته د خلاصۍ یا تیښتې لار نه ورکوي هلته د پاکستان په ټلویزیون چینلو باندې د سړي په دې باندې په پاکستان کې خبریالانو سخت غبرګون ښودلې او دای د اظهار په ازادۍ د قدغن مدرادب ګڼلې نن به دا هم د توای چې د امریکا او یوش په نړیوالو مشرانو لخوا برګون خودل شوی دی د آی ایس ایس یا اسلامی دولت مشر ابوبکر البغدادي وجل شو د سر په طرح غروتا سخت ځان ورسی خو ځینې سړون کې فکر کوي داعش یا اسلامی سټیټ د دې سر کمزور کې دی نشي دا او د سر یوش په نور خبرونه په دې خبري پرونه کې شامل دي را سره اوسه
افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
لیدونکو دا وخت دا خبر خبری خبرونه په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه تاسو کتئ شئ زمونږ فیسبوک ته کلاړ شئ VOA دیوانو په دې باندې دا خبرونه نیخ په نیغه روانه ده تاسو په دې کې موږ خپل نظر هم را لګل شئ دا خبرونه که غواړئ چې تاسو نور ملګری هم اوري او خبر شي ترې نو دا پانه که تاسو شیر کړئ یعنی لایک کړئ خوښه کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ نو زمونږ دا خبری خبرونه به تاسو ملګرو ته هم ورسی دی خبری خبرونه کې بدرته په سولې حزو کې دا هم وایو چې په کوم افغانستان کې کم تشدد شبه دی یو پاکستان کې خزي په سیاست کې دا هو پاک له بدرته معلومات درکو په کراچۍ کې کم واقعیت شي پروند هغه پاک له بدرته معلومات درکو په مردان خار کې د دیوالی د هندوانو کم مذهبي رسم دی دا معلومات به درکو تاسو بوزو د پیښور هغه مینه بازار تا کم کې لس کال مخ کې یو 14 کې د خلکو جل شی او زیاتره پکې ماشومان او خوځي وو دغه حل به درکو او دا به هم درته وای چې البغدادي چې کم دی ابوبکر البغدادي دغه وجل کې دوه په نړۍ س اثرات کول شي یا په تشدد کې روان تشدد کې دغه سلاسو خو ته ټول د مخزو اسلام آباد دا خو سره ملګری شوی دی خبريال اورنګزیب خان اورنګزیب خان سلام شه
ډیر مننه بولې دې چې تاسو
د جمعیت الاسلام مولانا فضل الرحمان ډلې لانګ ازادي مارچ د سند نه پرون روان شوی وو او څو شی مخ کې اپ سند کې داخل شوی یا پنجاب کې داخل شوی دی دغه شان مارچ دغه د بلوچستان نوم شاید روان دی تازه معلومات سړي دی مارچ په خلبان دی اسلام آباد ته د تګ لارې چې کوم دی ازادي دی او د خپل سفر هم هغه شان روان ساتلې څنګه چې پرون شروع شوی کنا نن پکې څه چیلنجز وو
جی بالکل بنیر صاحب دا پرون په مقابله کې نن د دې سفر زیات آسان او ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا سیمه چې تاسو خبرو کا د مارچ ازادي مارچ دی پرون د کراچۍ ښار نه شروع کړو او څنګه چې کوم د ازادي مارچ قافله روانه شوې دي چې مشري جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل کوي کراچۍ نه روان شو بیا حیدرآباد لارکان سکر او عین پس ګوټکی نه دا پنجاب کې داخل شوی دی دغه شان بلوچستان صوبې نه راتون کې چې کوم جلوسونه وو هم پنجاب صوبې ته داخل شوی دی پرون په مقابله کې نن دا جلوسونه لدی کم مومن چې کومو تک چې کومو حزات آسان ښکارېدو ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا چې وړاندې په دې باندې کم سخت بیانونه وو هغه کې نن لګون دي کې نرمي راغلی دا او پاکستان حکومت کې چې کوم مذاکراتي ټیم وو ایله خوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د حکومت او جمعیت الاسلام ترمنس کوم معاهده شوی دا چې جمعیت الاسلام او معاهده تر مخه روان وي نو دوی ته اسلام آباد راتګ اجازه وي خو دا مهمه خبره بولې چې دا هم دا چې جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن په سن کې بیربل ژوند کې دا ویل دي چې دوی چې حکومت پر ضد کوم سیاسي جنگ اعلان کړو سیاسي جنگ اوس پیل شوی دی دوی دا خبره هم کړې ده چې معاهده حکومت سره نه بلکې د اسلام آباد ضلع انتظامیه سره شوې ده. او تاسو ته به هم معلومه وي کوم سټام پیپر باندې چې شوې ده نو وایي چې یو فریق جمعیت العلماء اسلام دی نو بل فریق د اسلام آباد ضلع انتظامیه ده. نو د دې تر مخه او مولانا صاحب دا خبره هم کړه چې حکومت سره زموږ معاهده یوازې د جلسې په ځای باندې شوې ده. نو مطلب وړاندې هم چې مولانا صاحب کوم بیانونه ورکړي نو وایي چې دا عہیده خبره ښکاره کړې نه وه چې آیا دوی چې یو د 13 اکتوبر اسلام آباد ته رسی نو دوی به یو ورځ جلسه کوي یا اوږده مودې پورې به احتجاجي پرلت کوي. خو دلته چې په اسلام آباد کې کوم سیاسي ناکدین دی هغه دا خبره کوي چې مولانا صاحب کله په یو 13 اکتوبر اسلام آباد سره تړلې ترنول زیت ورسی او دلته خیبر پښتونخوا نه هم قافلې کله دې سره شریک شي نو یې نه پس به معلومیږي چې جمعیت العلماء اسلام تکلار چې کوم د حتمی تکلار سره ته اجازه کوي چې جمعیت العلماء اسلام نه خو دروسه پورې خپل حتمی تکلار میډیا ته ښکاره کړی دا اونه دوی سره په دې سیاسي اختلاف کې ائتلاف کې کوم نور اته غوندونه دي اړین هم نه دي خبر چې جمعیت العلماء اسلام به حتمی فیصله څه کوي. آیا دا به یو جلسه وي یو ازادي مارچ به وي که احتجاجي پلت به وي؟
اورنګزیب خان سول هزي مخ کې ما د جمعیت العلماء اسلام دی مهم مشر اکرم خان دورانی سره خبرې کولې څوک چې په خوا علا وزیر وو وس اپوزیشن لیډر دی او هغه په خندا کې ویل او په ډیر د جذباتو په انداز کې ویل چې زمون خو لا لاریون نه دی شوره شوی او په اسلام آباد باندې ورختای راغلی دا داغه په خبرو کې دا هم تاثیر وګڼي چې د توقعات هم زیات لوی خلک را جمع کړل او هغه دا ویل چې دا خو به یو ریفرندم شي د حکومت خلاف د خلکو لخوا. خو څنګه چې تاسو ویل دغه تپوسونه لا اوس هم په ځای پاتې دي د تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دا پر لټوي تر اوسه پورې حکومت نه وي ختم شوی هغه پورې بناسوي او نور ګوندونو سره شامل دي کنه دا سوال نه پاتې دي. دې سوالونو ته اورنګزیب خان پاکستانی بدبات یا پاکستانی سلنګاران سره ګوري هغه څه فکر کوي د دې لانګ مارچ آزادي مارچ په نتیجه کې په اسلام آباد کې سه حکومتي بدلون خلق ویني دا اخبارونو کې صدا سره غلي یا چسولي؟
بالکل بنیادی سبب په اسلام آباد ته وکتل شي تاسو غوډین وړاندې هم داسې احتجاجونه په اسلام آباد کې کتلي دي موږ هم کتلي دي چې ډېر لږ شمېره کې خلک راوتي دي لکه کتي په ځون حکومت چې کله وخت کې منهج القرآن چې کوم مشر وو تل قادری یار راغلو دلته اسلام آباد کې نه ستکرو ډېر کم خلک وو حکومت مجبور شو چې غوښتنه منلې دغه شان چې په خوانی د پاکستان مسلم لیگ حکومت واه کې تیری کې لده کې احتجاج کړو آی کې په احتجاج ټول 15 خلک د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ناستو او حکومت په مجبور شو او چاهی کوم غوښتنه وای منلې وا او د قانون وزیر په دې مجبور شو او چاهی استعفا ورکړه. دغه څنګه اسلام آباد کې دا ګنګوسې هم دي چې جمعیت العلماء اسلام د احتجاج ته موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت دې یعنی لایټ هغه سره سپکه هغه سره د آشن چې چې د سنس دی حکومت ته یا ځکه چې کله وزیر اعظم عمران خان چې دا کمیټه جوړ کړه مذاکره ته نو هغه په میټینګ کې د دفاع وزیر پروس خټک چې د کمیټه مشر هم دی عمران خان ته دا خواص کړو چې کله پورې زمون مولانا چې سره مذاکرات روان دي تاسو خپل وزیران د دې خبره پابند کې چې هغه جمعیت اسلام خلاف بیان نه ورکړي. خو سمدستی په دې مرز وزیر اعظم عمران خان خپل په کنوینشن سنټر کې غونډه کې د مولانا فضل الرحمن پر ضد ډېر غیر پارلماني ژبه استعمال کړو کې خبره وکړي نو هغه ته ښکاري چې لکه حکومت په اسلام آباد کې کوم سیاسي ناکدین دی آیوي چې تر اوسه پورې حکومت په دې نه دی پوه شوی چې دغه شان د سیاسي احتجاجونو چې کوم نتایج یا سونه خطرناک خط پورې یا سونه سنجیده راوته شي حکومت اوس هم د احتجاج ډېر لایق اخري. خو قبل خو موږ ګورو د اسلام آباد ضلع انتظامیه ته او په نورو قانونو کې کوم انتظامیه دی نو هلته بیا داسې ښکاري چې حکومت یو یره هم محسوسه یا ځکه چې اسلام آباد ته راتلونکي دی ټول ادارې چې دي لکه دلته چې تاسو اسلام آباد دننه چې کوم لارې دي او اسلام آباد نه داخلېدو لارې دي بنیادی سبب دلته یو ډېر دلچسپ خبره بل هم دا چې هغه لکه موږ په اسلام آباد تاریخ چوروندي زمندو کته چې کوم پیندې نه پیدل لارې راځي کوم باندې چې ګاډي نشي راتلی هلته حکومت کندې کنه لیدي یو لکه شپږ فوټه اوږد او 15 فوټه جوړ دي کندې کنه لیدي آی کوبه پرې کړي چې څوک پیدل هم کړي چې د مارچ کې برخه اخستو په اسلام آباد ته راځي نو څوک پیدل هم پدې کې شرکتونه کړي نو دا انتظامات چې موږ ګورو نو بیا دا ښکاري چې حکومت یې ردل هم دي خو په ظاهر حکومت بیا غیر سنجیده هم دي.
ها او زه پتلو تلو کې دا ویم چې اکرم خان دورانی ماته دا ویل چې اسلام آباد کې کوم دی مقام لرا کړی دی هغه ډېر وړو کې دی کې دی شي د لانګ مارچ چې د ازادي مارچ دی پورو پنده ډکه کې دی اسلام آباد نه علاوه اورنګزیب خان ډېر مهرباني پر اتلونکو پروګرامونو کې په دې موضوع مسلسل د ډیوري ډیو د اوریدونکو اوریدونکو په خاطر تاسو نه معلومات اخلو تر اوسه پر ډېر مننه
ډېر مننه بوډي
دې ډېر مننه تاسو ګران اوریدونکو دا اورنګزیب خان د اسلام آباد نه او مولانا فضل الرحمن د وایس اف امریکا د اردو څنګه سره خبرې کړې دي مولانا فضل الرحمن سولي دغه خبرې سک کم تاز مهم ټکی سدي هغه بزم خمکا همکار صداقت جان وړاندې کوي
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل فیصله کړی دا چې د پاکستانی ادارو سره به په ټکر نه ورزي خو کچېری د هغه په کول داسې صورتحال جوړیږي نو دا به د حکومت او یا د ایجنسو د طرفه وي د سند په سکر خار کې د وی او ای اردو څنګه سره مرکه کې مولانا فضل الرحمن ویل دوی ثابته کړی دا چې دوی خپل او د دوی غونډې پرم نه وي هغه ویل کچېر د هغوی په ازادۍ مارچ کې چا څه دورانی کوشش وکړو نو دا به د حکومت نمائندگانو کړی وی ځکه چې دغه په قول د حکومت خلق د دوی د لاریون د تبا کولو کوشش کوي د وی او اردو څنګه د رپورت نه داسې نخ کاری دا چې مولانا فضل الرحمن د کومو بنیادونو په بنیاد په حکومت دغه د ازادۍ مارچ د تبا کولو الزام لګوي خو وزیر اعظم عمران خان ویلی په بډو رشوتونو کې ککړ ګوندونه دغه د حکومت خلاف یو ځای شوی دی عمران خان د ګل یا دوشنبه په ورځ د پنجاب په ننکانه صاحب خار کې یوې غونډې ته وویل د بډو رشوتونو په سر به د هیچا سره جوړ جاړې نه کوي مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو د پوز د څارنې لاندې د نوو انتخاباتو د اسلامي دفاعو د تحفظ او د سویلین ادارو د بالادستۍ غوښتنه کوي د جی یو ای مشر دا هم غوښتنه وکړه چې په ازادۍ مارچ کې دې کوم خنډان راولاړ نه کړی شي د وی او ای اردو څنګه سره خپل مرکه کې مولانا فضل الرحمن ویل د جی یو ای د یو مشر رهنما مفتی کفایت الله گرفتاری او د سینیټر حافظ حمدالله د شناختی کارت منسوخول دواړه د ناپوهۍ ګامونه دي او دغه په وینا ټول دنیا پر خاندي د شریعت په لړ کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه ته هم څوک ویل شي چې نکده د افغانستان څخه راغله نو ځکه پاکستانی نه مولانا فضل الرحمن ویل د حزب اختلاف نور ګوندونه هم د ازادۍ مارچ حمایت کوي او د جی یو ای نزیات په پرجوش انداز کې د نوو انتخاباتو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي مولانا فضل الرحمن ویل دوی د جی یو ای په ذیلی تنظیم انصار الاسلام د حکومت د پابندۍ فیصله نه مني هغه ویل جی یو ای او د ګوند نورې څانګې قانوني حیثیت لري او د الیکشن کمیشن سره یې نوملیکنه یا رجسټریشن شوی دی مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جی یو ای د ازادۍ مارچ برخوال د اتوار یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په لوري د کراچۍ نه روان شوی او د ګل دوشنبه په ورځ سکر ته رسیدلی دی په سکر کې مولانا فضل الرحمن لاریون ته وینا هم وکړه او وی ویل حکمرانانو سره سیاسي جنگ شروع کړی دی او په شاب نزی
پاکستان وزیر اعظم په ننکانا صاحب کې د بابا ګورو نانک په هنتون د پرانستید په دستور کې سیاسي مخالفینو باندې هم ټکونه کړی دی ویلي دي چې د رسل ازادي مارچ مقصد دا دی چې د خبرې نریږي غنی حکومت بریالی نشي هغه ویل ما په خوا ویل چې په پاکستان کې با یو ځل تمام کرپټ یعنی هغه خلک چې په بډو رشوتونو کې ککړ دي د حکومت خلاف راوځي کیږي عمران خان په خپل تقریر کې نور څه ویل دا حال براکوي اورنګزیب خان
د اسلام آباد اعلی محکمې د مرکزي حکومت لخوا جمعیت العلماء اسلام یو څانګې انصار الاسلام باندې د بندیز مقدمې اورنې په وخت ویلې دي په ظاهره په دې تنظیم بندیز غیر موثره دي ځکه چې جمعیت العلماء اسلام وایي دا د دوی د ګوند برخه ده او ځانګړې حیثیت نه لري بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه خپل کرپشن پټولو لپاره د حکومت پر ضد یو ځای شوي دي د پنجاب نانکانا صاحب کې د سکھانو مذهبي مشر ګورو نانک په نوم یو پوهنتون پرانست په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي نه پوهیږي جمعیت العلماء اسلام او نور سیاسي ګوندونه ولې دینه استعفا غوښتنه کوي د دوی په نظر دا مخالف سیاسي ګوندونه په دې یره کې دي چې موجوده حکومت کا چرې کامیاب شو نو د دوی لخوا شوی کرپشن باندې به دا اونې ویلی شي عمران خان په پخوانی حکومتونو د منی لانډرینګ یا د رقم غیر قانوني ترسیل تورونه هم لګولې دي او ویلي دي مخالف سیاسي ګوندونه که هر څومره احتجاج وکړي انارو یا ورسره مصالحت به نکې کی
چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا۔
وزیر اعظم عمران خان وہی واضح پیغام دے چاہے ہز کلب ہم مخالف سیاسی گندون سرا حکومت با مصالحت نہ کوی۔ د اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضمانت په حق لا د حکومت نه د عدالت د دې تپوس چې د نواز شریف ژوند ضمانت په څوک ورکوي۔ د عمران خان وینا و چې دوی خو د خپل ژوند ضمانت نشي ورکولی، د بل چا به ضمانت ورکړي۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کې نن د مرکزی حکومت لخوا د جمعیت علما اسلام څنګ انصار الاسلام باندې د بندیز لګولو په حق لا د خواست اورنه هم شوې ده۔ د خواست جمعیت علما اسلام لخوا جمع کړی شوی وو۔ نن ستر قاضی اتر مین الله د جمعیت علما اسلام وکیل نه تپوس کړی دی چې حکومت ولې په دوی بندیز لګولې دی۔ په جواب کې ورته وکیل ویلی دی چې انصار الاسلام سه شخصي وسلوال ډله نه ده، بلکې د جمعیت علما اسلام برخه ده او جمعیت علما اسلام یو رجسټرډ سیاسي ګوند دی۔ په دې ستر قاضی اتر مین الله ویلی دی چې بیا خو دا بندیز غیر موثره شو او په کار و چې په انصار الاسلام بندیز نوړاندې مرکزی حکومت با جمعیت علما اسلام سره په رابطه کړې وه۔ دوی زیاته کړه چې په ظاهره دا تنظیم وجود نه لري نو بندیز پرې څنګه ولګېدو۔ عدالت د کورونو چارو وزارت نه سبا ورځ پورې د دې ځواب غوښتی دی۔ بلخوا د هیواد بیلابیل برخو نه د جمعیت علما اسلام آزادی مارش جلوسونه د اسلام آباد په لور روان دي او دا به 1 اکتوبر دلته رارسي۔ اسلام آباد دننه او داخلي لارو کې ځای پر ځای کنټینرې د ضلعي انتظامی او جمعیت علما اسلام ترمنځ شوې معاهدې پس هم موجود دي۔ جمعیت علما اسلام وایي موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټکي جوړ شوی دی، ځکه د وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او د پوز څارنې نه بغیر د نوې انتخابات وشي۔
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News۔
امریکی د کورنی امنیت وزارت د داعش ډلې ابوبکر البغدادي لوجنې وروستو د بیخ وسېدو کچا لوړ کړې ده، یعنی کم ته چې پګرزه کې های الرټ وای، خو دای هم ویلې دي چې د ګواخ خبر نشته ده۔ بغدادي د اسلامیه دولت یا ISIS مشر وو، هغه امریکا صدر هغلی ډونلډ ټرمپ رونول چې وجلې ده د دې په خپل پدایش باندې ساسرات کې دي شي په افغانستان کې پیدایش تاثرات کې دي شي طالبان دي د سګوري او آیا د دې سره دایښ ختم شو؟ دا مهم ته پوښتنه دي چې اوریدونکو غواړي ځوابونه. موږ صدا خپل غره شوی دی بیروز خان صاحب، بیروز خان صاحب پروګرام کې بخیر علی وایو
مننه.
اول نه پوښتنه ده چې دایښ د مشر ختمې دو سره او وجل کې دو سره آیا ISIS یا اسلامي دولت به ختم شي، کمزورې بشي؟
ختم خو نشوي لای چې دو نظر به ختم شي، البته کمزورې بشي، بلکې که د دینه د دې سره پسند کې نور تنظیمونو ته مونږ ګورو، د القاعده تنظیم مونږ په مثال کې والو یا د طالبانو مشرتابه واخلو، نو چې څومره مشر لکه مولا عمر وجل شوی د طالبانو، نو د طالبانو هم سیاسي او هم بیا دغه چې کوم نظامی هغه د پاغي خامخه اثر پروته دی، ډلې تی بیا بیلی شوی دی. که د القاعده ته وګورو، د اسامه بن لادن د وجنې وروستو د القاعده وجود د سی یعنی نخکاریږي وی به داغي غړي، خو یعنی د سی کومه پیخي چکیږي پاغي کې اوس د القاعده نوم ناخستل کیږي. د القاعده د قبل مشر چکم دی ایمن الزواهری، هغه هم پټ ته د ډيري مدینه به نه چرته بیان راغلی دی، او اوس چې د ابوبکر البغدادي د وجنې نفس وای چې پاغه پسی په نمبر کې څوک وو داغه په ځای به یعنی راته هغه هم وچ وجل شوی دی. بیا داسې ده چې د بغدادي پر معلومولو کې د بغدادي هغه خپل ملګري چې هغه نیول شوی وو هغه په کې مرستې کړې دي، نو د دې نه هم دا اندازه کیږي چې او داعش ډیر زر راوچت شو، ډیر زر مقبول شو، ډیر زر خور شو. بیا دا چې بغدادي په خپله د عراق وو، د خلافت په شام کې جوړ کړو، اوس کچری بیا د په ځای بل څوک راځي، هغه به ځان ته ځای چرته لټي، د هغې چې کوم خلافت یا چې کوم د هغې خپل یعنی نوم دی، هغه به چرته به داغه مرکز جوړیږي نو دا به د وخت سره ورسیره بشي. البته په دې تنظیم باندې به تر ډیره هدف اثر غورځيږي، دا به کمزورې شي.
افغانستان کې ویل کیږي چې داعش پټ دی او د هغه مرکزونه دي. په نور نړۍ کې څنګه تاسو ویل دغه اثرات حواله مرکل چې کېدې شي په افغانستان کې به هم د اثراتو کچھا هم دمر لوړه وي سمره چې په نور نړۍ کې نه به حالات بدل وي او کدا سیدنه ولې
د افغانستان داعش چې دی دا د عراق او یا د شام د داعش سره وبخې نیخ په نیغه هیڅ تعلق داغه تر اوسه نه دی را معلوم شوی. سیوا د دینه چې د دغه داعش جنډیا افغانستان ته راوړلې ده، د دې مشر چې څوک کوي زیاتره پاکستانی دي، هغه پاکستانی چې یا د تحریک طالبان ډله داغه سره او یا د افغانستان د طالبانو سره داغه اړي کوي. دغه تر اوسه پورې چې څومره مشران داغه کوجل شوی دي یا ښکار شوی دي نو هغه پاکستانی دي. په افغانستان کې به هم خپل مل ټل وی. البته د دغه داعش په دوه صوبو کې د افغانستان د ننګرهار او د سید کونړ ذکر کیږي چې په کونړ کې مرکزونه شته او چې کوم خبرونه دي کې دا امکان هم لري چې هلته به وي. خو د داعش سره چې کوم البته چې مورل دغه چوته وي یعنی په نفسیاتو به اثر ضرور غورځيږي، ځکه چې دا البغدادي د دې ټولو داعش د داعشانو لپاره یو سمبل او یو مشر یو
د خلیفہ غنو خپل
خلیفہ و
بیروس خان سے طالبان د تل راه سے د داعش د وجود مخالف فاتح شوی دی. خو د پیخې ته په طالبان سنگوري او دغه په خبرګون خود لري درو سپورې
ما خود طالبانو خپل سندې کتلې د طالبانو خبرګون. خو داعش طالبانو ته په هغه ځینو کې یو ترټ ته یا یو خطر ده وته چې چرته د طالبانو ځینو دي یا مرکزونه دي، نو د طالبانو د پاره به دا هم یو خبر اغي به غني. خو البته د طالبانو جګړه په افغانستان کې د ایس سره ده، د طالبانو ایمیجیټ چورته وایو سملاسي د بغدادي د مر سره به داغي دونه به په نوی هغه یعنی اثر به پیونه شي. سمره چې د افغانستان د نن د داعش خلک ته د هغې خلاف طالبان یا وجنګیږي یا په دغه داعش کې کومه داسې پیښه وشي په خپلو کې وجنګیږي د هغوی څوک مشرتابه چې هغه وجل شي نو دغه طالبانو ته به یوه ګټه وي.
ډېر مهرباني بیروس خان صاحب، ستاسو په شان د نورو څېړونکارانو نه چې کله هم ماته تپوس کړی دی هم دغه جواب ویلی دی. خو ځینې اورېدونکي بیا په سوشل میډیا باندې حیرانه دي چې د دواړو مقاصد او هدف یو شان معلومیږي، دواړه اسلامي نظام په دنیا کې قیمول غواړي یا خلافت قیمول غواړي، نو د یو رسول یو کتاب یو خدای منونکي په خپلو کې څرنګه مخالفین دي یا جنګیږي؟ دغه سوالونو جوابونه په راتلونکو پروګرامونو کې هم لټوو. ډېر مهرباني بیروس خان صاحب.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
په شام او د بحیره روم د سیمې په نورو ملکونو کې د یو اسلامي خلافت د قیام د پاره د جوړ کړې شوی جنگیالي تنظیم داعش یا دولت اسلامیه بانی ابوبکر البغدادي د تیر اتوار په شپه د امریکای د خصوصي فوجونو په حمله کې وجلې شوې ده. د دوی د وجلې کېدو باقاعده اعلان د امریکای صدر ترامپ د اتوار په ورځ په خپل وکړو. نن یعنی د 28 اکتوبر په ټولو امریکانو، یورپی او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د دولت اسلامیه د وجلې شوي مشر د ابوبکر البغدادي د جون په مختلفو اړخونو تفصیلي رپورټونه او معلوماتي مضمونونه چاپ شوي دي. د ابوبکر البغدادی په حق لا د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو صحافي د مایکل صافی د چاپ شوی معلوماتي مضمون سرخط ته ابوبکر البغدادی سوکو او د د مرګ دومره اهمیت ولې دی. مایکل صافی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ابوبکر البغدادی په کال 1901 کې د عراق په سمارا ښار کې زیږیدلی و. د په سکول کې یو ډیر کمزور طالب علم او د نظر د کمیله وجه د عراق په فوج کې د برتی کېدو خواهشی پوره شوی نو. د اول خو په عراق کې د القاعده د عراق د سانګې مشري وکړه، خو سمو د پسې القاعده پرېښوده او داعش تنظیم جوړ کو او ډیر زر په کال 2014 کې په عراق او شام کې خلافت اسلامیه قائم کو. د عراق د موصل ښار د یو جماعت نه خطبه ورکول شروع کړ او خپل ځان د مسلمانانو خلیفہ اعلان کو. خود اسلامی دنیا نور و مذهبی اختیار مندو د ابوبکر البغدادی د خلافت اعلان اون منلو، ولی باوجود د دې د دنیا د ډیرو سیمو نه نرخذې د زرګونو پشمیر کې د په جوړ شوی تنظیم کې شامل شول. مایکل صافی خپل مضمون کې د دې تپوس په جواب کې چې د ابوبکر بغدادی مرگ ولی اهمیت لري لیکي چې ابوبکر بغدادی نه یوازې د دولت اسلامیه د عملیاتو مشرو، ولی د دولت اسلامیه تنظیم د اسلامي کړو وړو یو علامت هم وو. ابوبکر البغدادی داوا کوله چې د پیغمبر اسلام د قبیله سره تعلق لري، په دې لحاظ سره هغه ځان د حضور پاک د مسی وارث ګڼلو او د ضروری نظریاتي او مذهبي نیمګړو کارونو د پوره کولو لپاره د مسلمانانو د مشره داویدارو. ګارډین د ابوبکر البغدادی د مرګ د ځای ځایګي په حق لیکي چې صدر ټرمپ د اتوار په ورځ پرېس ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکي خصوصي فوجونه د اتوار په شپه د شام په ادلیب صوبه کې د ده په کور وروختل. د د تیښتې په وخت په یو سرنګ کې رئیسار شو او د خودکش جیکټ په الوزویلی ځان په خپله مړ کو. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې هم د ابوبکر البغدادی په مرګ د اخبار د دریو لیکوالانو په شریکه لیکلی یو رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سره خط دی د ابوبکر البغدادی مرګ به داعش تنظیم ته نقصان ورسوي خو دا ختمیږي نه. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د ابوبکر البغدادی برګ د داعش د پاره یو لوی غزار دی، خو د تجزیه نگارانو په نیز دولت اسلامیه به ګرد دنیا کې جاری خپل کار روایه اونه دري او نه به د دوی په کارکردګۍ د ابوبکر البغدادی د مرګ له سببه څه اثر وشي. د ابوبکر البغدادی د مشرۍ لاندې دولت اسلامیه زیاتره خپل معاملات په خپله شړل. د د عقیدت مندو اغا د ګرد اسلامی نړۍ مشر تسلیم کړی و. په شام کې د بشری حقوقو په باب له خبرونو د یو نتورک مشر عمر ابو لیلا وای چې د ابوبکر البغدادی ځینی عقیدت مند به یقینا چې د په مرګ زړماتی شي، خو نور ډیر به د په مرګ تو سوخت کې د بدل اخیستو لپاره روچتیږي. ابو لیلا زیاته کړه چې د ابوبکر البغدادی دولت اسلامیه به یورپ او نورو غربي سیمو کې دې دپاره هم اوس حمله کوي چې خلکو ته وښیي چې د ابوبکر البغدادی نه بغیر هم دوی ښه مضبوط دي او خپل عملیات جاری ساتلی شي. د دولت اسلامیه خلاف د امریکې د کارروایو د نگرانۍ کولو د انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي شوي دي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د 1400 نه تر 1300 پورې جنګیالي شته دی، په دې کې 3000 جنګیالي خارجیان دي. په رپورټ کې دا خبره په خصوصي طور سره په ګوته شوې ده چې د دولت اسلامیه په باب له قیاسونه او اندازې مختلف دي. داعش په ټوله دنیا کې په سوشل میډیا خپل ځان ژوندی ساتلی دی او هم د سوشل میډیا په ذریعه ځان له نوي نوي خلک برتی کوي.
د اکتوبر په 9 په 2009 کې د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور مینه بازار کې په ځانمرګي بریدونو کې ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان وژل شوي وي. دغه بې قصوره ماشومان وژلو د ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. لس کاله دغه پیښې پوره شو. راځئ چې یو ځل بیا د خپل خبریال حمیدالله نوی رپورټ واورو. د پیښه د نومبر 24 نیټه په کال 2009 کې شوې وه.
په اتشتم اکتوبر کال 2009 کې د پیښور په چړې کوبان کې شی بمی 14 نږدې یو سل و دیرش عام وګړي او ځایي دکانداران وجلی وو. د لس کاله تیرېدو وروسته د دماکې نه اغیزمن د مینا بازار او خوشي بازار کې نن د ګل په ورځ کاروبار چلېدو او ډېرو کمو خلکو یادول چې لس کال وړاندې په نننۍ ورځ دلته څه تیر شوي وو. د مینا بازار دکاندارانو د سازمان مشر محمد طارق حیدری وایي د مینا بازار د وجل شو خلکو د یادولو دپاره یې په بازار کې په تیرو لسو کالو کې کومه دستوره نه ده کړې، خو دوی به نن د ماسپښین د موز نه پسته د قرآن ختم کوي.
هر مطلب هر علاقې نه یو دوه کسان درې کسان شهیدان شوی او پکې یو زخمیان وو. اوس هم د شهیدینو خلک شته چې هغوی اوس هم دماغ کار نه کوي او هغوی چې دلته دا هغه منظر وګوري نو هغوی ته هماغه زوړ یاداشونه راځي. بس نن خو نشته، مونږ هم وروستو کال کړی او ختم قرآن هم کړی ورته، او نن هم کېدای شي ماسپښین لمونځ نه پس مونږ خپل جومات کې د هغې شهیدانو لپاره ختم قرآن وکړو، سال ثواب وکړو.
محمد جامع د چړې کوبان محلې اوسیدونکي دي. د پېښور د یو غټې خونړۍ پېښې په ځای ولاړ دی دلته لس کاله وړاندې تیر شوي حالات یاد دي.
دلته اورونه په دکان لګېدلې وو چې خپو کې لاشونه پراته وو، نظر مخې ته لاشونه پراته وو، لارې بندې وې، ملبې په روډ پراته وې، دا چپرې، دا ټیمان، دا تارونه، دا ټرانسفارمرې، دا ګاډي، دا رکشې، خو بلاس سره د هغې بدن باندې کپڑا نه وه. او دویم چې کوم ډېر نږدې والا هغوی د پکوړې په رنګ سوي وي. زمون کورونو کې بارا نه زنانو همت وکړو، چا صادر را لړکړو، چا جامع را لړکړې، چا کمبل را لړکړله، نو پہلے منگ آگے داغے سیفٹی آگا حرمت تا آگے دا بدن چکم عزت آگا منگ تقدس بحال کو منگ آگا آگے کی منگوا چولا چھ دل تصوی پراتے وے گاڑی دل تصوی پراتو دا ملبے دا چپرونا دا پدی روڈ کی پراتو تراغا چوک نوالے لان دی چوکا پوری دا بیا دی خوا چوک دو خوا چوک نو بیا یو یو لاش اچھے تاول آگا منگ دا دیر مشکل کارو جی لاشینو خو تقریباً درے مورزا پورے مراوات دے ٹرانسفارمر لان دی یو ماشون گیرو جی آگا منگ پدرے مورز روی سو آگا حق رسی دلے اچھے اچھے
د مینا بازار نائب صدر شازمین گیله کوي چې دا غیزمن د خلکو یادګیرنه په پاکستان کې لګي ورزي او بیا هیر کړل شي.
ما دو منشیان هم شي دان شي زمون کور د طرف چې کم دونه نیو دا واخې پاک بچ کړی او دا الله فضل دا بیلډینګ په خو د دیو جی لګ دا شي وخت په خیر کړو تنه غل غل زمون یو منشی چې بیا په دیم اورس پیدا شو نه هسپتال کې بیا حکم نه ما خپل هغه لا غسل عمر کو صفای نه کو دا مو دومره هغه خوران هم ستړي شي ډیر زیات دغه حالات دسی ایستم نه بس هغه ټایم کې خلکو تار سے یاد ہو چې کلا وا کې او شی بیا چان ار سے هیر شي یا نو رست سو تپوس کې نو مخ کې سو کې
په تیر لسید کې د پښتونخوا بازارونه، جمعهتونه، جرګي، سکولونه په ترګریزه بدونو کې په دوام سره په نه شیو. سرکاري شمیرې په دې کې د وجل شو پښتنو شمیرا په زرګونو کې خای سیړون کې وایي قسم پاکستانی ټولنه د داسې حادثو په مقابله کې په خپل زغم او صبر ویاړ کوي، خو د اغیزمند او د وجل شو خلکو نه پاتې کورنۍ نه خو دوامداره حکومتي مرستې لري او نه په ټولنیز کچ ته دوی یادګر نه کیږي. تر اوسه کومې حکومتي ادارې په تیرو کلونو کې د ترهګرۍ ښکار او وجل شو خلکو کره شمیرې هم نه دي رایوځې کړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
تیر ورځ د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د یو مشهور پولیس افسر راو انور چې د 300 کسانو د عدالت نه بغیر د وجنې کې ککړ باندې ککړ کېدو باندې تورن دی او په عدالت کې دغه په ضد مقدمه روانه ده. دغه په ضد باندې د نقیب الله مسید د وجلو مقدمه هم روانه ده. هم په دې موضوع باندې د کراچۍ هنرمندانو په فریر هال کې یو نمایش کوو چې پای کې د هغه مړو کتبي قبرونه او عکسونه جوړول په کم کې چې د راو انوار باندې تور دی چې دیګه کړ دی و دې حمله شوې ده. دا ودرول شوې دي او د هغې وروسته پریس کانفرنس هم ودرول شوې ده. څرنګه او تفصیلات څه دي دا خبر څو شی مخکې په واشنگټن کې د ډیوه خبریال نوشروان کلندر په کراچۍ کې د ډیوه خبریال فضل عزیز ناغسته دی.
چې دې په کراچۍ کې د کراچۍ بینالې 2019 په نوم باندې په کراچۍ کې د 28 اکتوبر نه 12 نومبر پورې د ښار په مختلفو ځایونو کې دا یو میله د مختلفې نندارې په دې کې وړاندې کیږي. په دې کې د کلتور په دې کې د کراچۍ د موسم په خصوصو د موسم او د صفایي په مختلفو حوالو باندې په دې کې وړې وړې میلې یا نندارې یو ننداره دا و. په دغه د کراچۍ بینالې دا برخه و چې عادل سلیمان یو آرټیست یا هنرمند انځورګر دا هغه پکې دا یو ننداره جوړه کړې چې په کراچۍ کې په تیر سو کالو کې د 2011 تر 2013 پورې د دې په وینا باندې چې دلته څلور سلویخ کسان په جالي مقابلو کې وجل شوي دي. همدې جبران ناصر چې وکیل دی فعال دی او دغه سره فیصل صدیقي څوک چې د نقیب مسجد وکیل دی د روانوار خلاف چې دغه کیس څوک په عدالت کې دی دا تور لګي چې دا څلور سلویخ کسان چې دي دا روانوار په مختلفو جالي مقابلو کې وجل دي. بیا پرون دی د سکرټری دی چې د کراچۍ په فریر حال کې د دې ودانې دی دوچته ودانې دی دو منزل ودانې دی پرون دی منزل کې دی یو ویډیو جوړ کړی دا دی عادل سلیمان چې هغه 100 منټه دا په دې ویډیو کې دی وی چې موږ د سی ویډیو جوړ کړو چې په دې کې موږ د نقیب مسجد لار خولې دی چې دا د کراچۍ د سمندر په غاړه ناشته دی د انصاف په تم دی دی سیو تاثیر ورکړي دی دین دا وی چې په دې ویډیو کې دی د نقیب مسجد چې په کم پلاټ یا کم ځای کې وجل شو تیر کال د جنوري په میاش کې دی په کې دا غي هم ویډیو یا ریکارډینګ فلم جوړ کړی هغه به کوم وړاندې کوم دغه کله چې دی دا ویډیو وړاندې کوله په دغه ټیم کې او د دینه بهر د دې ودانې نه بهر موږ راځو زموږ په پانه باندې شته هم په فیسبوک پانه باندې هم راچولې دي د دې ودانې نه بهر دی بیا سلور سلویخ داسې خازي ودرولې دي یا د قبرونو علامتونه جوړ کړي دي او د دې دغه ننداري د لارې د خودل غوړي چې د هغه مړي دي کوم چروانو ار کړی دي د دې په وینا باندې بیا د دې د علامت خودلې دي بیا دې وی چې په دغه ټیم کې پرون په دې بسې بسینو جامو کې کسان نه د دې تی ویل چې تاسو دا کوم ویډیو چې د عدالت نه شیخولې د بی بیا بند کړی دا د ماخام پورې د عدالت موجودو بیا ماخام دې د قبرونو یا د کوم علامتونو چې جوړ کړی دي بیا په دې ټیم کې فیصل صدیقي چې د نقیب مسجد د پلار وکیل دی د نقیب مسجد په وجنه کې جبران ناصر د دې سره کرامت علي چې هغه یو فعال دی د مدني فعال دی او عادل سليمان د بیا پرېس کانفرنس کو دی دا ول غوښتل چې موږ د دې ویډیو وړاندې کوله په دې کې د عادل سليمان وی چې زما په دې ویډیو کې کومه داسې پټه خبره نه و چې هغه دې وړاندې په میډیا باندې رپورت شوی نه دی یا خبر شوی نه دی دا خلک خبر نه دي او موږ دا قبرونه شروع کړو چې په کراچۍ کې د څه وجنې هم شوی دي دا موږ دی چې یو نارم وړاندې کوله خلکو ته موږ خو دل چې په کراچۍ کې د څه شوی دي خو دې بیا وی چې په سپینو جامو کې اول کسان رانل په دې یو ویډیو بند کړو بیا ما خام په دې پسې د کراچۍ د پارکونو کم د کراچۍ ضلع حکومت یا د ښاروالۍ حکومت چې د دې د پارکونو کم ډایرکټر چې دی هغه له هغه وی چې د دې ویډیو جبران نصر په ټوټل باندې هم اچولې ده دې ته وی چې تاسو دا پرېس کانفرنس څه کولې ده غیر نو دې پرېس کانفرنس کولې ده پای پرېس کانفرنس کې دی د ټولې خبرې کړې چې موږ دې ویډیو وړاندې کوله موږ دې نن دار جوړ کړو خو دې ته پرې نه خول شو دا جبران نصر دا تور لګی چې د استخباراتي ادارو خلک راغلي د دې منه کړې دي دغه د کراچۍ د پارکونو کم ډایرکټر چې دی د کراچۍ د پارکونو دا ډایرکټر بیا وی چې زه په دې مهم خبر چې دا منه کړې دي ما خو دې ته د ننداري لپاره د حال وړاندې کړو ورکړې وو د فریر حال خو دې وی چې په دې کې ځینې دې فعالیتونه یا کلمې یا معمول کو چې هغه ټیک نو افاق مرزا دغه د پارکونو کم مشر سره دا افاق مرزا نومیږي د بیا مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې دا د کراچۍ کور 5 کسان غلي د فوج په کراچۍ کې چې کم خلک دي کراچۍ کې د فوج د کور 5 دې ته ویل کیږي دې وی چې دا کسان غلي دا هغه وی چې خای کی دا هغه دې منه کړی وي بیا نن د ساره په دغه قبرونو چې دا موجودو دغه ولاړو غا حالونه بندې لکه چې بولان دي زموږ د عادل سليمان چې قبرونو جوړ کړی دا نن دا چې چوند کوله هغه سره لکه چې بولان زموږ خبرې شو هغه چې ما دیګر بیا خلک راغلي د قبرونو یا د خازي چې جوړ کړی دا ول غورځولې دي ما دیګر یې در سلور سو سلور سلور وختو نه رقم شي ودي درې سو درې نیم سو پاتې نور دا غورځولې دي ما دیګر دي هغه چې سبا خو پوری موږ خو نور موږ دغه لاله موږ هغه نشو ساتلې
ډیر مننه تاسو فضل عزیز صاحب ډیر مننه
پولیو یو داسې وایرس دی چې د دنیا د ډیر زیات هیوادونو نه ختم کړی شوی دی خو په دنیا کې درې هیوادونه نایجیریا افغانستان او پاکستان داسې دي چې اوس پکې د پولیو دغه وایرس موجود دی. پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د صحت د ادارو سره په شریکه د دې وایرس د ختمولو کوشش کوي. په تیرو کلونو کې په دې کې ډیر کمی راغلی خو سه کال د پولیو د متاثر شوو خلکو شمیره شپږ اویا ته رسېدلې ده چې په لنډو کلونو کې تر ټولو لویه کچه یا لویه شمیره ده او د صحت نړیوال ادارې ډیر سخت فکر مند کړی دی. د دې لپاره واړه واړه پروګرامونه کیږي. په دې کې یو پروګرام د پېښور په شاهین ټاون کې یو ډاکټر هم چلوي او تکنیکی خپل کړی دی. څه تکنیک دی او څنګه دا پروګرام روان کړی دی دا معلومات برا کوي د ډیورډیو خبرونو شاهین شافر دی.
ډاکټر محمد ظفر د پیښور شاهین مسلم ټاون سره تعلق ساتي او په خپل سیمه کې اثر رسوخ او په جنگلو هم لري. د سیمه کې ک یو خوا ډینګي وایرس خور شوی نو بل اړخ ته دلته پولو وایرس هم موجودګی لري، خو تر ټولو لوی ستونزه د سیمه کې د پولو ساسکو نه انکاریان دي.
پولیو د دنیا سیف ترین ویکسین دی، صحیح دی جی. او په 2018 کې موږ سره 12 کیسونه په د پولیو په ټوله پاکستان کې، او په 2019 کې چې سلور میاشي صرف
د ځای پولیو چارواکو لخوا تابع کړي شوی دغه اگاهې غونډه کې ډاکټر ظفر د پولیو په اړه ځای مشرانو ته وینا کوي او د ماشومانو د ټیکو اهمیت او افادیت په اړه معلومات هم شریکوي. د ملک نور برخو په شان په تیر شوی پولیو مهم کې د انکاریانو شمیره سو چنده سیوا شوې ده چې لوی علت یې د اپریل میاشتې منفی پروپیګنډې ښودلې شي. د کوم وروسته چې پولیو مهم وړاندې داسې قسمه اګاهې غونډو تابع کولی شي چې مقصد یې په سیمه کې انکاری والدین د پولیو کترو په اړه خاني کول دي.
صرف دوی چې کوم دی ریفیوزل او هغه انسیډنس چې کوم شوی دی، هغه انسیډنس نه بعد دوی وایي چې یاره مونږ ماشومان ته کترینه ورکو. بهرحال مونږ کوشش کوو، مونږ وایو چې یاره دا یو ماشوم وي دا چا محتاج نه شي، چاله سبا ورځ پاتې نه شي، او مونږ وایو چې دا پولیو مایلایټس چې کوم دی د علاقې نه بالکل کلین آؤٹ کړو.
په ټول هیواد کې دروي ضلع د پولیو په اړه های ریسک یعنی زیاتې خطرناکې ګرځولې شوې دي چې پکې یولس ضلع د خیبر پختونخوا شاملې دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور دغه اتلس یونین کونسل چې د شاهین مسلم ټاون په نوم یادیږي تر ټولو خطرناکې سیمې بللې شوې دي، چرته چې پولیو کترو په شمول ماشومانو ته د نور روټین ټیکو لګولو کچه هم ډیره کمه ده.
چې کوم دا وایرس ته په دې علاقې کې ډیر زیات دی، مونږ دا وایو چې د صفائی خیال وساتي د خلکو، او بل خبر دا ده چې زمونږ چې کوم سینټرز دي د سینټر ته خپل بچي یوسي. زمونږ په سینټرز کې کم سے کم د لسو بیماری داسې بیماری نه چې د هغې ویکسینیشن کیږي، په کار ده چې هر کس خپل ماشوم سینټر ته بوځي ورته ویکسینیشن ورته وکړي.
د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې لا هم د پولیو ساسکونه 2 لک انکاریان موجود دي. چارواکي زیاتوي چې انکاری خلکو له عمله په ټوله صوبه کې 50 ماشومان د پولیو وارث له وجې ټول عمر لپاره معذوره شوي دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
فاونډیشن سیمه منیر وای چې په پاکستان کې داسې پیښې زیاتې شوې دي په کم کې چې د کم عمر ماشومانو باندې جنسي تیری کیږي، خو په لرې پرتو علاقو کې په هغو باندې اف آی آرونه یا پولیس پرچی ځکه نه کټکیږي چې یا خو پولیس ته خلک تللی نه شي یا په دې پرده اچول غواړي. د جنوري نه تر د جون د میاشتې پورې 1500 سلور ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده. داسې یو تازه پیښه په ډی خان کې شوې ده. رپورټ راکوي د ډیورې دوه خبرې عدنان بټنه.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډیرا اسماعیل خان کې د نیمه قبایلي سیمې ایفر ټنګ څخه د بد امنۍ له امله کډوال شوی کورنۍ په یوه کم عمره 15 کلن ماشوم جنسي تیری شوی، خو پولیس وایي د ماشوم روغتیا او حالت سم دی. د ځایي پولیسو په خبره ده پیښه تیره ورځ د ډیرا اسماعیل خان پر ډیال روډ نقشبندي سیمه کې رامنځته شوې ده. ډیرا اسماعیل خان د صدر تاړي پولیسو مشر مرستیال ایس ایچ او عابد اقبال د پیښې پخلی وکړ او ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل چې دغه ماشومه یوه نامعلومه تن په موټر سایکل وړی وه او دای بیا بیرته د کور ترڅنګ پرې ایښې ده. هغه وویل ډاکټرانو د ماشومې سر د جنسي تیری پخلی کړی او زیاته کړې د ماشومه اوس هم په روغتون کې ده، خو روغتیایي حالت یې سم دی. دغه کورنۍ چې په ماشومې جنسي تیری سوی د نیمه قبایلي سیمې ایفرټنګ کړیوام علاقې اوسېدونکي دي او 10 کاله وړاندې د رهي نجات نوي پوځي عملیاتو او د بد امنۍ له امله ډیری اسماعیل خان ته کډه شوې ده. پولیس افسر وایي د ماشومې د کوروالو په مودیت کې مقدمه درج کړې شوې او 15 شکمن کسان نیولې دي، خو که ماشومه دا کسان او پیژنې ډیره به شوي که نوي دوی بیا د ډي ان اې د لارې په پیښه کې د تورن کس د معلومولو هڅه کوي.
بس اگر جن کی مسوم جن پہ پانچ سال عمر ہوا اگر ترقی نہ تو خوبیا اگر تور لے چرے فصل مطلب کہ اگر سر جستی کرے گا یہ بچی دل اسپتال تو مجھے واسطے بچی ہو تو الحمد للہ ہوشیار دا بچ پہ ہو بل لگا سڑی مجھے معلوم نہ داغ بنے میں کوشش کو لے کے ہسپتال رپورٹ ہو چاہیے بالکل ڈاکٹر جی کوشش ہوئے تک کوشش دو آڑوں پر سر جی کوشش کرے گا جی فی الحال کو مجھے تقریباً چلو 300 کسان جی مجھ سے بھیج نہ آگا مرخی بھی ڈاکٹر شناخت کی ہو گیا
خیبر پښتونخوا صبح کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي صاحب منیر چې د اورد فاونډیشن په نوم غیر دولتي ادارې مشري کوي وایي په خیبر پښتونخوا صبح کې دغه ډول پیښې سیوا شوې. اول پیښور بیا مردان او صوابی او اوس تر ډېره اسماعیل خان را ورسېدي. دیو سره په خبرو کې هغې وویل دا هغه پیښې دي چې په خاریه علاقو کې رامنځته شي پوټ شي کنه بلرې وریا پرتو علاقو کې داسې پیښې رپورټ کیږي هم نه. صاحب منیر وایي په پاکستان کې اول خو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره کم کوټلي قوانین نشته او که چېرته کوم دي په هغې عمل هم نه کېږي. هغې زیاته کړه دا د قانونیت نتیجه ده ځکه دلته ټول ماشومان غیر محفوظ دي.
وړوکي ماشومانو سره چې کوم جنسي حرکت کېږي که نه زیاته دا ډېرې زیاتې شوې دي. که تاسو ګورئ تېر روزو کې به تاسو دلته د مردان کې مولیدې دي بیا ډي آی خان کې بیا نه مخکې تاسو په پېښور کې بیا مردان کې دا ډېر زیات دا راځي مخې ته دی کې ایف آئی آر هم درج شي اور بس بیا هغې نه پس څه کېږي په دې څوک خبر نه دي. بله خبره دا ده چې دا زموږ قانون چې دی هغه ډېر زیات بې وس غوندې دی. ټول را پېښې چې دا به همدغسې کېږي او خو دلته نه دا کسان چې دي همدغسې ټایپ شي بالکل دا هغې سره معلومېږي. عدالت دا هغې فیصلے نه کوي عدالت ته راځي نه تاریخونه نه کېږي هغې نه پس خو همدغسې که نه به خلکو نه هېره شي خبره.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل رپورټ کې ویلي د روان کال 2019 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د جنوري تر جون میاشتې په موده کې 1104 ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي دي. د رپورټ تر مخه د جنسي تیرو د پیښو وروسته 12 هلکان او 4 جنکۍ وژل شوي هم دي. په رپورټ کې د ورکړې شوي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 150، په بلوچستان کې 23، په ګلګت بلتستان کې 3، په کشمیر کې 18، په اسلام آباد کې 9، په سندھ صوبه کې 1450 او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 1452 ماشومان د جنسي تیریو نخه ګرځېدلې دي. په پاکستان کې غیر دولتي ادارې او بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي د هغه شمیرې دي چې رپورټ شوي ډېرې داسې پیښې د رپورټ کېدونه هم پاتې شي او یا پرې خلک ځان غلی پاتې کړي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډېره اسماعیل خان.
خیبر پختونخوا کې د ډیوه خبرې له سادیا کاسب شاه داسې معلومات راغون کړي دي په کوم کې چې هغې ته اقلیتونو یا کم شمېره فرقو ولي د هغو ښځو ته په سیاست کې د برخې اخیستو موقع د نورو په پرتله کمی دي او چیلنجز زیات دي. څرنګه راځي چې د سادیا کاسب شاه نه وورو.
د ښځو حقونو لپاره آواز پورته کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن وایي د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي ښځې سیاسي عمل کې ډېرې وروسته پاتې شوې دي او سیاسي جماعتونو هم دوی لپاره کې ځای نه دی ورکړی. همدغه وجه ده قانون ساز ادارو کې د مذهبي اقلیتونو ښځې نمائندګي نه لري. د اورت فاونډیشن سره کار کوونکي سایما منیر وی 81 نیسته وویل
وګوره دادا کو تاسو ګوره کنه نو سن 2002 نه پاکستان کې د ښځو د لپاره قومي اسمبلی ده کو سینټ ده کو د لوکل ګورنمنټ کې دي ښځو د لپاره سیټونه مختص شوي دي. ٹھیک شو جی مخصوص سیټونه دي کنه چې دلته به 17% فیصدی او بیا لوکل ګورنمنټ لیول باندې 33% دا پوره جوړیږي. س د ولس کالو تاریخ دے ولس کالو تاریخ کے چرت دسی ندی شوی چی یو سیاسی جماعتوم چرتا خپل ریزرو سیټ باندې دا مخصوص سیټونه چې دی پدې چرتا مذهبي اقلیت خزه ته چرتا اغور کړي پریفرنس یا ترجیح ورته ورکړي او چې بالکل سیټ نه دی ورکړي شوی دا پہله ځل داسې شوی چې دلته دا مخصوص سیټ باندې دا مذهبي اقلیتو مخصوص سیټ باندې پہله ځل جمعیت علماء اسلام یو خزه ته ټیکټ ورکړو دا ډیره لوی خبره ده چوغه پاٹے سنگ ہم دو خدا سدا کرتے شے نو ددی دا مطلب شو چې پاکستان کې خزی خو دی هغه خو نیگلیکټ شي وی دی نظر انداز شي وی دی خدا بیا چې د مذهبي اقلیت خزی دی دا د غینه سیوا نظر انداز شي وی دی
دغه اداري نن د مذهبي اقلیتونو د لو سره تعلق لرونکي خزو سیاسي عمل لکه ووټ رجسٹر کولو ووټ اچولو او په الیکشن کې برخه اخستلو په حق لا د پوهې لپاره یو غونډه کړی و چې په کې د صوبا خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن افسران هم شریکو دغه چارواکو د الیکشن کمیشن قوانین او د پاکستان آئین کې د پاکستان وګړي په حیثیت د دغه خزو حقونو په اړه دوی له پوهه ورکړه دغه چارواکو تر مخه په پاکستان کې 10 کروڑ ووټران درج دي یا رجسٹر دي خو نیم نه زیات خلکو تیر الیکشن کې ووټ نو اچولې خو دوی یره لرله چې د مذهبي اقلیتونو خلکو کې خصوصا ښځې سیاسي عمل کې ډېر رست دي د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ډایریکټر جنډر افیئرز مشر هارون شینواری وایي دوی کوشش کوي ښځو کې د خپل سیاسي حقونو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې اړه هلې ځلې هم شروع کړي دي
نو الیکشن کمیشن ډیر زیات فکرمند دی د اقلیتي زنانو سره سره زموږ کوم د مسلمانانو زنانه دي زموږ ته یو غټ چیلنج دی د وخت الیکشن کمیشن سره ځکه چې تقریبا 1 کروڑ نواخله تر 40 لک پورې ښځې چې کمی دي هغه د ووټر لیست نه د ښځو سړو په نارینو په مقابله کې کمی دي دا فرق چې کوم دی دا غټه مېمانه دی باندې تاسو وګورئ نو په دې کې دا 60-40 فرق دی ښځې اقلیتي کمی دي او زنانه اقلیتي نارینه چې کوم د غوټونو زیات دي د 60-40 ریشو دا غشان د مسلمانانو هم نو دې لپاره موږ هلي ځلې کوو چې څومره دا فرق کمولې شو 60-40 والا دا موږ کموږي ډیره
مهرباني شبانه جیکب چې پیښور کې اوسي او یو استاد د وای په دې افسوس کوي چې د مذهبي اقلیتونو دلو خزي په قانون ساز ادارو کې خپل نمائنده نه لري او په اسمبلی کې د دوی مسلو باندې اواز پورته کولو لپاره د دوی نمائنده نشته
وومن اورد کنه دا خزه دا سه لفظ چې د ځان هغه غنیار خبره کوي رستو رستو خو بیا دا سه خزه چې هغه ته بالکل اویرنس نه وي چې دا الیکشن څه دی یا کور نه داسې هغه ماحول داسې نو هغه ښځه خو خامخا رستو کیږي اوسه پورې خو موږ داسې څه نمائنده خپل د ښځو طرف نه دي کړي ځکه اوس دا سیمینار او نور داسې فاونډیشن دي چې هغه د ښځو لپاره داسې پروګرامونه کوي چې ښځې خاص طور پر دا مینورټي کې چې دي چې د دې له پوهې مطلب پوهې کې چې څنګه دا مخکې راځي دا بد محسوسیږي چې نور د څنګه دلته کې میجورټي والا دي د ښځې غلطه دي اسمبلی ته او خپل قوم لپاره خبره کوي یا خپل حقوق لپاره رائټس لپاره خو زمونږ بالکل څوک نشته ښځه چې زمونږ هم داسې خبرې چې برا پورې سي او موږ ته خپل حقوق خپل رائټس پته ولګي
ووټ اچول او الیکشن کې مقابله کول د هر پاکستانی وګړي آئینی حق دی خو د ښځو حقوق لپاره کارکونکي ادارې وایي د ښځو سیاسي عمل کې شرکت ډیر کم دی خو دوی کوشش کوي چې سیاست او سیاسي عمل په اړه ښځو کې پوهه پیدا کړي او د دې لپاره داسې غونډې کوي سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پیښور
وایس اف امریکا ڈیوا پدې خبرې خبرونه کې درته یو ور بیا سړي مشي وای د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتئ شئ او تاسو زموږ په ټوئیټر وی او ایډیو باندې هم موږ فالو کولای شئ زموږ ویب سټ ته www.voanews.com اوس بوزو افغانستان کې کونړ پلوتا د افغانستان شمال ختیځ کونړ ولایت کې چارواکي وای ډیورن کرخه ته سیرما د ناړی ولسوالۍ اړوند چې کومې سټریټیجیکی پولی دی پدې باندې د پاکستان د ځواکونو سره د دوی انخت شوې دي د کونړ ولایت د چارواکو تر مخه په د ستراتیژیکي سیمه کې پاکستان هڅه کوي چې د غلط خپل مورچی سنبال کړي خو افغان ځواکونو د دغه مورچی جوړولو ته نه دی پریخي افغانستان چارواکي سوي د خو بتا سپدي ریپورت کې اوري البته پاکستان تر اوسه پورې په دې پیښه باندې کوم رسمي خبرګون نه دی خوده البته پاکستان په تیر وختونو کې بیا بیا ویلي چې دی د افغانستان سره په پوله چې کم شپږ سوه سلویخ کیلومتره یا شپاړه سوه سلویخ میله یا میلونه پوله ده، په دې باندې ازغن تار لګوي او د دې ازغن تار لګولو باقاعده خبرې اترې د افغانستان د حکومت سره شوې دي چې مقصد یې د پولې پورې را پورې د ترهګرو په تګ راتګ باندې نظر ساتل او پابندي لګول دي. پاکستان وایي دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ ترهګرۍ د جګړې ختمولو لپاره کوششونه کوي او د ترهګرۍ د مخې نیولو لپاره دغه ازغن تار لګوي. په دې رپورټ کې چې اکمل روان را لګلی نور تفصیل اورو.
ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان شمال ختیځ کونړ ولایت ناړي ولسوالۍ د دوکلام سیمه کې د یو مهم ستراتیژیکې سیمې پر سر د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان سره د ملیشو ترمن پیل شوې جګړه نن هم روانه وه. نښته پرون مازدیګر پیل شوه او دوه نیم ساعته یې دوام وکړ، خو افغان چارواکي وایي چې نن سهار شپږ بجې یو ځل بیا د ناړي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. د کونړ ولی عبدالستار میرزاکوال رسنۍ نوی ته د جګړې د رمنځته کېدو د لامل په اړه وویل، تیرو دریو میاشتو راهیسې کرښې ته څیرمه د افغانستان په طرف سمندر په نوم سیمه کې د پاکستان امنیتي کسانو د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کړې. ولی ویلې څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د ولس په همغږۍ د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره ناستې ترسره کړي تر څو هغوی له دې کار څخه خلاص په سر شي، خو بیا هم هغوی په دې سیمه کې پرون امنیتي پوستو په جوړولو کار پیل کړ، خو د افغان امنیتي ځواکونو او ولس لغبرګون سره مخامخ شو.
دا موږ لومړی ګام کې یو ته هغه د بیرغ لاندې غونډه ونیوه سرحدي که تاسو مسؤلین دوی ته خبر ورکړئ چې دا عمل مخلاف د ټولو اصولو ده او دا په هیڅ وجه د منلو نه ده. دوی خپل دې کار ته ادامه ورکړه. د دې ادامې په نتیجه کې ولسونه هم د دې مزاحمت وکړه او بالاخره د خپلې خاورې نه دفاع حق مشروع حق مو ده. هغه دا و چې جګړه رامنځته شوه د څلور نیمو بجو نه تر شپږ نیمو بجو پورې.
د کونړ ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین وای د نړۍ ولسوالۍ ولسونو ته په ډیورن کرخه پاکستان حکومت لخوا د امنیتي پوستو جوړول د منلو نه دي. نوموړی وای پاکستان په ډیورن کرخه له شوې ژمنو سرغړونه کړې ده او نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ په دې سیمه کې د پاکستان هر ډول حرکتونو مخنیوي ته ژمن دي.
هغوی زمونږ په ولس باندې داختونه وکړه، هغوی زمونږ ولس کورونه متضرر کړل چې درې نفره زنانه مونږ شهیدان لرو، دوه سپین ګیري او یو څلور کلن ماشوم زمونږ زخمیان دي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان امنیتي سرتیرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې په داسې حال رامنځته شوې چې د سویلي خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ ځایي مشران وایي پاکستاني پوځیان هر ورځ د درندو وسلو بریدونه کوي. د تڼۍ ولسوالۍ مشران خبریالانو ته د تڼۍ ولسوالۍ اړوند هغې سیمې ور په ګوته کړي چې پاکستاني پوځیان د کرښې هغې غاړې څخه له تیرو دریو ورځو راهیسې د هوانونو او د غټو وسلو اوه اویا مرمۍ د سی پتون کوونکو په پوستو او کلیو تنځ دی لګیدل، خو په وایناي سره او مالی زیان نه لري. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پر ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د رمنځته کېدل او له کرخې هغې غاړې څخه دې خواته د توغندۍ بریدونو پیلېدل څه نوې خبره نه ده. له هغه وخت راهیسې چې پاکستان په کرخه د اغزن سیم د غزول او د کرخې په ځینو برخو کې د فوځي تجهیزاتو د جوړولو کار پیل کړی، پر ضد د افغان ځواکونو غبرګون د دواړو هیوادونو د فوځیانو ترمنځ د جګړې د رامنځته کېدلو لامل شوي چې دا نښتې له مرګ ژوبلې هم خالي نه وې. افغان حکومت پر ډیورن کرښه هر ډول یو طرفه فوځي خوځښت د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي، خو د پاکستان حکومت بیا د اغزن سیم غزول او نور فوځي حرکتونه د وسلوالو طالبانو مخنیوی ګڼي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News.
څو شوبو کې وله ډیوري ډو خبرونه د نیمو شپو سندرې خون کړې شروع کیږي. کوربه وی هغه لیک سزا لیټه کر سیب د خبرونه نه خون وخت لای د دې خبري خبرونه وخت هم دې ته پات رسید. د دې خبرونه کوربه رحمان بنره پروډوسر سمینا ایسن د ټلویزیون انجینیر ال سانټوس او د ریډیو انجینیر ایدن نن غواړو اجازه خپل خیال ساتئ.